سلام ستړي مشه د مازیګر سلور بجې شوې صفی الله ستانګزای هم د ازادي رادیو د خبری پروګرام ته مخ راغلاست وایم پروګرام کې به وړاندې واورې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن په یو نا اعلان شوی سفر کابل ته تللی. افغان مرستیال ولسمشر امرالله صالح وایي افغانان د طالبانو په وړاندې دفاع کولی شي. هغه دا خبره د امریکا له ولسمشر جو بایدن سره په ټلیفون کې کړې. ښاغلی صالح ویان رضوان مراد
د افغانستان امنیتي ځواکونه په پوره افتخار سره د خپلې خاورې دفاع ته دوام ورکوي.
د افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو د اعلان په اړه عام افغانان څه وایي؟
شلو زرو فوجیانو باندې چې څه ګټه ونه شوه د افغانستان په دوه نیمو زرو پاتې شونو نورو باندې څه ګټه لاسته نه راځي.
فوجیان او امریکایان دلته اوسي دا بهتر ده د سول دپاره.
د تخار پر استاق کې د 15 کلو اوسیدونکو ته څښاک اوبه برابرې شوې.
پیش از دې نیمه قریه روسای که ما زندگی میکنیم اینجا آب یا آشامیدنی نبود.
مردم از جوری آب میخوردن، آب جمع میکردن، آب باران جمع میکردن.
امریکا پر یو شمیر روسی دارو و چارواکو بندیزونه لگوی. تر هر څه مخکې خبرونه لرو چې احمد تکلی وړاندې کوي.
ناتو وی خپل سرتیری به په هغه نیټه له افغانستان او باسي چې امریکایي ځواکونه وزي. د غزنی په قرهباغ ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ نښتې روانې دي او د ایران د اټومي پروګرام په اړه خبرې نن بیا په ویانا کې پیلېږي. بشپړ خبرونه. ناتو اعلان کړی چې له افغانستانه د غوڅ ملاتړ د ماموریت د ځواکونو وتل به د مې په لومړۍ نیټه پیل او د سپتمبر په 11 نیټه بشپړ شي. دا اعلان په هغه اعلامیه کې شوی چې ناتو تیره شپه خپره کړه. پرون له دې مخکې د امریکا ولسمشر جو بایدن اعلان وکړ چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو بهیر به د سږني کال د مې په لومړۍ نیټه پیل شي او د سپتمبر په 11 نیټه به بشپړ شي. ناتو هم په خپل اعلامیه کې طالبانو ته د بایدن خبرداری تکرار کړی او ویلي دي چې که طالبان د دې ټلوالې پر سرتیرو د وتلو پر مهال برید وکړي نو ځواب به یې د ځواک په کارولو ورکړي. اعلامیه زیاتوي چې ناتو او شریکان به د افغانستان افغانانو د دې هیواد د اساسي قانون او د امنیت او د تیرو 20 کلونو د لاسته راوړنو د خوندي کولو په هدف د افغانستان د بنسټونو ملاتړ ته دوام ورکړي. امریکایي سناتور لنسی گراهم له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د ایستلو په برخه کې د ولسمشر جو بایدن پریکړه ناسمه بللې ده. جمهوری پال گراهم چې په تیرو 20 کلونو کې د افغانستان په مسایلو کې دخیل پاتې شوی پرون په یوه خبري غونډه کې وویل له افغانستانه د امریکایي ځواکونو ایستل د هغې بیمې فسخه کول دي چې د 2001 کال د سپتمبر په 11 پر متحدو ایالاتونو د بلې تروریستي حمله مخه نیوله. ښاغلی ګراهم زیاته کړه چې پر طالبانو باور نشي کېدای.
The Taliban are different than Al-Qaeda and
Taliban la Al-Qaeda aw Daesh sara tawfir lari zamanam che hawi badal ta zumush pakur ki par mur brid wun kri khubawar laram che doi ba Al-Qaeda aw Daesh ta pabansan ki da azad faaliyat imkan barabar kri Taliban da lewaltia aw zarqat na lari che hawi taqib kri.
سناتور گراهم ویل په طالبانو کې ځینې عناصر شته چې پرمختګ غوړي خو د په وینا ډیرای توندلاري کسان دي. د غزنی ولایت په قرهباغ ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ نښتې لا هم روانې دي. طالبانو پر دې ولسوالۍ د سه شنبې او چهار شنبې ترمنځ شپه کې برید وکړ چې د دواړو خواوو ترمنځ نښتې اوس هم روانې دي. چارواکي په سیمه کې د هوایي حملو خبر ورکوي. د غزنی د امنیه قمندانۍ ویاند فهیم امرخیل ازادۍ راډیو ته وویل چې په دې حملو کې طالبانو ته درنه مرګ ژوبله اوښتې ده.
د قرهباغ ولسوالۍ امنیتي وضعیت د امنیتي ځواکونو په کنټرول کې ده. هوایي ځواکونه هلته خپل فعالیت کوي او تر اوسه پورې د وسلوالو مخالفینو دوه موټرونه چې له وسلو او مهماتو ډک و له منځه وړل شوي دي او د مولوي زبیر په نامه د یو سر ګروپ په ګډون 11 وسلوال مخالفین له منځه تللي دي.
وسلوال طالبان هم مني چې افغان هوایي ځواکونو بمباري پرې کړې خو وایي چې د دوی وسلوالو ته زیان نه دی اوښتی. لاسه د رادیو خبرونه اوري. د امریکا ولسمشر جو بایدن او د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل موافقه کړي چې د اوکراین د سرحد په اوږدو کې د روسیې د پوځي ځواکونو کمول به په سیمه کې د کړکیچ له کمېدو سره مرسته وکړي. د جرمني د حکومت ویان ستیفن زایبرت پرون د د میرکل او بایدن له ټلیفوني خبرو وروسته وویل دواړو مشرانو تایید کړ چې د وضعیت د عادي کولو لپاره په کار ده له روسیې غوښتنه وشي چې د خپلو اضافي ځواکونو شمیر کم کړي. پرون د اپریل په 14مه د امریکا دفاع وزیر روسیې ته خبرداری ورکړ چې په سیمه کې له پارونو لاس واخلي. لایټ آستن د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر او د ناټو له عمومي منشي سره په ګډه خبرې غونډه کې وویل
موږ له روسیې غواړو چې له پارونو ډډه وکړي او د خپلو وروستیو فعالیتونو په اړه وضاحت ورکړي. موږ مخکې دا هم ویلي چې د اوکراین ځمکنۍ بشپړتیا ته باید درناوی وشي.
هغه تصویرونه، ویډیوګانې او نور معلومات چې په دې وروستیو کې خپره شوي د اوکراین سرحد ته نږدې او د روسیې لخوا په 2014 کال کې د اشغال شوي کریمیا ټاپو وزمې پر لور د روسیې د پراخو پوځي جزتامونو خوځښت ښیي. په پام کې ده چې د ایران د اټومي موافقې د احیا کولو په اړه خبرې نن بیا د اتریش په پلازمینه ویانا کې پیل شي. د ایران او د 2015 کال د اټومي موافقې د نورو لاسلیکونکو هیوادونو برتانیا، فرانسې، جرمني، چین او روسیې استازو تیره اونۍ هم غونډه وکړه. د دې غونډې ګډونوالو دا خبرې رغنده بللې وي. نننۍ خبرې داسې مهال پیلېږي چې د ایران د اټومي پروګرام په اړوند نوې ستونزې رابرسیره شوې دي. ایران وړمه ورځ اعلان وکړ چې د ناتانس په اټومي تاسیساتو کې د برېښنا د پرچاوۍ په غبرګون کې د یورانیمو د غني کولو بهیر چټکوي. تهران دا پېښه د ورانکارۍ عمل بللی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتوني بلینکن پرون وویل د یورانیمو د غني کولو اړوند اعلان دا شکونه رامنځته کوي چې آیا ایران د خپل اټومي پروګرام په اړه په خبرو کې جدي دی که نه. او وروستی خبر دا چې متحد ایالات په پام کې لري نن پر یو شمېر روسي چارواکو او ادارو بندیزونه ولګوي. رویټرز او بلومبرګ د ځینو سرچینو له قوله چې هویت یې نه دی ښودلی راپور ورکوي چې وایي دا بندیزونه پر هغو شاوخوا 150 مؤسسو لګول کیږي چې د امریکا په انتخاباتو کې د لاسوهنو یا د متحد ایالاتونو د لویو دولتي شرکتونو د کمپیوټرونو په حق کولو تورنې دي. په دې بندیزونو کې به همداراز د استخباراتي چارواکو په ګډون شاوخوا 10 کسان هم په نښه شي. د راپورونو له مخې تمه ده چې په دې اقدام کې به 10 روسي چارواکي او ډیپلوماتان هم له متحدو ایالاتونو وایستل شي.
احمد تکالو د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه وړاندې کړل. کولای شي دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولئ. رازو د پروګرام لومړی مطلب ته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن نن په نایلان شوی سفر کابل ته تللی او هلته له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او نورو چارواکو سره کتلی دي. جمهوری ریاست او مصالحې عالی شورا لخوا خبر شوی اعلان کې ویل شوی چې امریکا له افغانستان سره د همکارۍ د یو نوې لړۍ د پیل خبره کړې ده. په اعلامیه کې همدارس ویل شوی چې افغان حکومت د امریکا له تازه پریکړې قدردانی کوي. امریکا متحده ایالاتونو پرون اعلان وکړ چې له افغانستانه به د سپتمبر تر سمی ټول ځواکونه وباسیم. په دې اړه نور جزئیات له خپل خبريال اورو.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن نن پنځ شنبه په نایلند شوی سفر کابل ته راغلی او د تلفن چارواکو سره ولیدل. ښاغلی بلینکن لومړی د افغانستان مصالحې عالي شورا مشر عبدالله عبدالله سره ولیدل. د مصالحې عالي شورا له لوري په خبره شوې خبر پاڼې کې ویل شوي چې ښاغلی عبدالله د امریکا له وروستۍ پریکړې چې ټول پوځیان به له افغانستان څخه وځي قربانۍ کړی دی. په ورته وخت کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په دې لیدنه کې ویلي چې د امریکا وطن له افغانستانه په دې معنا نه دي چې امریکا به افغانستان یوازې پرېږدي، بلکې دغه هېواد له افغانستان سره په نورو برخو کې خپلو همکارۍ ته دوام ورکوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر همدارز ویلي چې د امریکا او افغانستان ترمنځ همکاري یو نوې باب پرانستل شوی دی او دا دغه باب د لا خپلتیا لپاره د دواړو هېوادونو یو بل سره په ګډه کار کوي. ښاغلی بلینکن همدارت د افغانستان د جمهور رئیس محمد اشرف غنی سره هم لیدلی دي. دواړو خواوو پر ګډې مبارزې د تروریزم پر وړاندې پر ګډې مبارزې باندې ټینګار کړی دی. جمهور رئیس ویلي دي چې لا اوس هم په افغانستان کې تروریزم یو تهدید دی او د دې پر وړاندې برید په ګډه باندې جدي مبارزه وشي. جمهور رئیس همدارس د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونو له قربانۍ او همدارس چې دوی 50% د افغانستان له خاورې په ډېره مېړانه دفاع کوي، د دې ادارې کړی ده او قدردانۍ کړی دی. په ورته وخت کې بیا د امریکا د بهرنیو چارو وزیر بلینکن بیا هم هغه خپلې خبرې تکرار کړې دي. رئیس جمهور ته ویلي دي چې له امریکا وطن له افغانستانه دې معنا نه لري چې موږ به افغانستان یوازې پرېږدو، موږ د افغانستان سره نور برخو خپل همکاري ته دوام ورکوو. په افغانستان سره موږ د همکاري یو نوی باب پرانستل شوی، دغه باب به لا هم پیاوړی کړو. او جمهور رئیس بیا په ورته وخت کې د امریکا له وروستۍ پرېکړې هرکلی وکړ او قدردانۍ وکړ. وی ویل چې اوس افغان امنیتي ځواکونه د دې وړتیا لري چې له خپلې خاورې دفاع وکړي. دا په داسې حال کې ده د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په داسې حال کې افغانستان ته راځي چې پرون د امریکا د بهرنیو وخی پرون د امریکا ولسمشر جو بایدن اعلان وکړ چې د روان کال د سپتمبر میاشتې یولسمې پورې به د افغانستان ټول پوځیان بسي.
ډیره مننه کوم زموږ خبریالو چې د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر انتونی بلینکن د سفر په اړه باندې موږ ته جزئیات راکړل. ښاغلی بلینکن کابل ته تللی دی، له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او نور چارواکو سره یې کتلی دي. تر ټولو مهم هدف دې دغه سفر دا بل شوی چې د امریکا له تازه پریکړې له نږدې افغان ولسمشر او افغانان خبر کړي. هغه پریکړه چې پرون ولسمشر بایدن اعلان کړه، وی ویل چې د سپتمبر 3 به امریکایي او بهرني ځواکونه له افغانستانه باسي. تازه د طالبانو ډلې تر دغه پریکړې یو ورځ وروسته د څو شیبې مخکې خبرګون خودلې، یو مفصله اعلامیه خبره کړې ده. دوی په دې اعلامیه کې ویلي چې د امریکا دغه فیصله د دوه له توافقنامې څخه د دوی په خبره ښکارا سرغړونه ده او په خپل کړي عهد عمل نه کول دي. دلیل دا خودلې چې د عسکرو استل څو میاشتې زندوي او تر راتلونکي سپتمبر پورې بشپړول غواړي. دوی همدارنګه زیاته کړې چې باید د دوه توافق نامه چې د ملګرو ملتونو او ګڼو سازمانونو او هیوادونو د اساسو په حضور کې لاسلیک شو، او اوس امریکایي لوري د دوی په خبره سرغړونه ترې کوي. نو غټولو هیوادونو او سازمانونو چې د توافق نامې د لاسلیک شاهدانو په کار ده چې په امریکا فشار راوړي چې په توافق نامه کې پکړو ژمنو عمل وکړي او په ټاکلې نیټه خپل ټول ځواکونه له افغانستانه وباسي. د افغانستان جمهوری ریاست بیا د افغانستان د جمهور رئیس لمړي مرستیال امرالله صالح بیا ویلي و چې د بایدن سره د ولسمشر جو بایدن سره په خبرو کې هغه ته وویل چې افغان ځواکونه او افغانان د طالبانو په وړاندې د خپلو حقونو دفاع کولی شي. ولسمشر جو بایدن پرون له افغان ولسمشر او مرستیال ولسمشر سره غږیدلی وو او د همدغې پریکړې په ارتباط ورته ویلي وو. اوس یو راپور لرو او په هغه کې به چې عام افغانان د امریکا د دغې پریکړې په اړه باندې څه نظر لري.
وروسته له هغې چې د امریکا جمهور رئیس جو بایدن له افغانستان نه د امریکایي ځواکونو د وتلو نیټه اعلان کړه، یو شمېر کابل ښاریان د دغې پریکړې په اړه بېلابېل نظرونه لري. جو بایدن پریکړه کړې چې د روان میلادي کال د سپتمبر په 11 نیټه به امریکایي ځواکونه له افغانستان نه وباسي. د کابل ښار اوسیدونکی احمد هاشمي وایي بهتره ده چې په هیواد دننه د بهرنیو ځواکونو لښتون پرته د سولې لپاره هڅې وسي.
پوځیانو باندې چې څه ګټه ونه شوه د افغانستان په 2000 پاتې شونو نور باندې څه ګټه لاسته نه راځي. نو هیله مو دا د حکومت څخه چې په دې برخه کې د ټینګار وکړي او سولې ته دې پرمختللي ګامونه وړاندې کړي، ځکه که چېرته 2500 نور سرتیري هم په افغانستان کې پاتې وي او طالب یوازینۍ پلمه همدا جوړه ده.
د کابل ښار بل اوسیدونکی عبدالرؤف هم ورته نظر لدی. دی وایي بهتره ده چې بهرني ځواکونه له افغانستانه ووځي.
دا خارجي قوا په افغانستان کې راتل، په افغانستان کې نامنۍ ورسره زیاده شوه. سره له دې چې طالبان له منځه دوی خپل هم یو بېنظمي او خاصه بېنظمي جوړ کړه.
که څه هم افغان حکومتي چارواکو د امریکا د دغې پریکړې هرکلی کړی او ویلي دي چې دا مهال افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه دا وړتیا لري چې د خپل ځان دفاع او د هیواد امنیت وساتي، خو ځینې کابل ښاریان بې وخته پریکړه بولي. صدیق الله کاکړ او تهمینه په دې باور دي چې تر اوسه د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې وروستۍ سوي نه دي، نو په خبره د بهرنیو ځواکونو وتل د اندېښنې وړ مسله ده.
سپتمبر باندې به دوی بدون له قید او شرط نه وځي، نو بدون له قید او شرط نه د افغانستان لپاره تر ګټې تاوان زیات ده، ځکه دلته د سولې مسله د سولې خبرې هغه نهایي شوې نه دي او مخالفې ډلې تر اوسه پورې کوم تعهد تر دولت سره رسیدلې نه دي. بدون له قید او شرط نه دي وتلو باندې دلته واضح خبره ده چې داخلي بحران داخلي جنگونو ته لار هواریږي.
امریکایان دلته اوسي دا بهتره ده د سولې لپاره، د دې ځکه چې د طالبان د بیرته راغلو په زموږ وطن کې داسې یو کار کیږي چې د جنگونو او د رامست جنگ کیږي.
که څه هم طالبانو د دوی او امریکا ترمنځ د دوه د سولې تړون لمخه د روان میلادي کال د می تر لومړۍ نیټې وخت ټاکلی و چې باید له افغانستان نه ټول بهرني سرتیری ووځي، خو د امریکا جمهور رئیس تر دې نیټې پورې د خپل بشپړ پاوز وتل سخت ګڼلی و او پریکړه یې وکړه چې په سپتمبر میاشت کې به خپل ځواکونه له افغانستانه وباسي. طالبان ویلي تر هغه چې له افغانستان نه بهرني ځواکونه ونه وځي دوی به د سولې په هیڅ یو کانفرانس کې ګډون ونه کړي. شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي راډیو ته غواکی است په همدغه مسله باندې چې د امریکا متحده ایالاتونو د ځواکونو وتل به د افغانستان پر وضعیت باندې څه تاثیر کوي، په همدې مسله باندې می د افغانستان د څېړنې او ارزونې د ادارې یا بنسټ له مشرې ډاکټر ورزلا اشرف نعمت سره خبرې کړې دي. لومړی مې ترې همدغه مسله پوښتنه کړې ده، پوښتلې دي چې د دوی په نظر څومره تاثیر به ولري چې امریکایي او بهرني ځواکونه له افغانستانه ووځي او وضعیت به په څه حالت کې وي.
افغانستان کې ستونزې د بهرني او ځواکونو د وټلو نشته. د بهرني ځواکونو په موجودیت کې هم مونږ هم نه دی لیدل. زمونږ لسونه وژل شوې دي، طالبانو دی په انتحاریانو په خپل وحشت او دهشت کې د منځه وړې دي، او په تاسف سره کله کله بهرنیان او زمونږ خپل حکومت نظامی ګروپونه هم داسې غلطیګانې کړي دي چې د منلو وړ نه دي. نو ولسونه خو خامخا په دواړو خواو کې قربانیان دي. خبره په شي کې ده چې د دیو د ځواکونو وتل بدون د هیڅ نو شرایطونو دا یو لوی ستونزه افغان حکومت ته او افغان سیاسي چارواکو ته منستکوي، په دې چې دغه ته د سولې په حق باندې هیڅ کوم پرمختګ نه دی شوی، د اوربند په حق باندې هیڅ خبرې نه دي شوې. دا شرایط د دیو د خپل د امریکا او د طالبانو د تړون یو شرایطونه چې اوربند باندې خبرې کیږي، بین الافغاني خبرو ته قوت ورکول کیږي. دا تضمین هم نشته چې طالبان به په راتلونکي کې د تروریزم د نړیواله تروریزم نه استفاده نه کوي، ځکه چې اوس هم دغه سي شواهد موجود دي چې دی په یو شکل نه یو شکل په دغه موضوع کې خکیل دی. او دا یو تاریخي رابطه ده دی په منځ کې واغ او نړیوال تروریزم په منځ کې چې د دې د منځوړل د سیاسانه خبره نه ښکاري.
څومره دغه ویره متصوره ده چې بیا د نویمو کلونو سيناريو تکرار نشي، یالته شوروویان وتل، ګډوډي راغله، جنگونه پیل شو، طالبان چې لای سول نه دکړي، هوکړې نه د لاس لیکړي، څه فکر کوي په لوی خارونو باندې به حمله زیات شي که څنګه، څه وضعیت به پیښ شي؟
نویو ملسیزه کې هم موږ د څه تصور کوو چې هغه په اصطلاح بلوار او یا منځنۍ یا کورنۍ جګړې وي، خو په حقیقت کې هغه جګړې ته یو نظر وکړو او اوسنۍ حالت ته وګورو، دا بس د کورنۍ جګړې نه دی. ورور د ورور په مقابل کې نه جنګیږي. صحیح دی چې ورور به په ورور او تربور به د تربور په مقابل کې نن جنګیږي په افغانستان کې، په ظاهر کې دغه سیخکاری. خو دغه جنگ تر اوسه پورې، تر کوم ورځې پورې چې بهرني ځواکونه دي، دا جنگ بهرني ځواکونه چې د لویدیز نه بهرني متحدین سره راغلي دي او د طالبانو په منځ کې یو جنگ ښکاري. خو په حقیقت کې د راتلونکي کې کوم څه چې ډېر د اندېښنې وړ دی چې دغه جنگ د نړیوال کچې نه درای شي د سیمې په کچه باندې، او دلته ایران او سعودي او پاکستان او هندوستان او نه پوهېږم بل مملکتونه، روسیا، چین، دا دیو خپل هغه پراکسی قدرتونه یا خپل هغه محوري چې شوی ورته دی، دا قوت
نیابتي ډلې، بله
اساسي نیابتي ډلې. دقیقا اساسي خبره دا غلطه چې تم کیږي هغه دا چې آیا زمون نننۍ سیاسي مشرتابه په افغانستان کې آیا د دې توان دی په دې خو دنیا ولیدل او ولیدل چې څنګه هر څوک خپل په منافعو باندې کار کوي، آیا د دیو کې دغه وړتیا پیدا شوې چې دغه نیابتي جنگ دغه سیمه ایز نیابتي جګړې نه دیو مخنیوي وکړي؟
تاسو څه فکر کوئ په دې مسله کې؟ ښاغلی امرالله صالح د ولسمشر مرستیال په خپل فیسبوک لیکلي چې له جو بایدن سره په خبرو کې دی ماضر واغه ته ویلي چې افغانان کولای شي د طالبانو په وړاندې د خبره له خپل حقونو دفاع وکړي او دومره وړتیا لري، فکر کوئ چې همداسې ده؟
چې د صالح صاحب خبرې نه اوس هم د سولې آواز نه راځي، د جنگ او د جګړې آواز راځي. زما د یو افغان په توګه باندې تمه د حکومت نه دا نه دی چې امریکایان ځي او دا جګړه به مونږ ګټو. دا جګړه که د ګټلو وای خو ماغه امریکایان به یې ګټلی وای کنه. اوس مونږ دغسې حالت کې یو چې د سولې په لاره کې تر هر وخت د مخې زیاتره کار وکړو، او که طالبان پس دینه چې طالبان خو وایي چې زمونږ جګړه اصلا د بهرنیو ځواکونو په موجودیت کې جګړه ده، دیو چې ووځي بیا نور مونږ جګړه پرېږدو. نو که چېرته طالبان واقعا په دغه خبره کې خپل صداقت وښیي نو بیا توقع دا نه دی چې مونږ دې جګړې ته ادامه ورکړو. ولې دا جګړې ته ادامه ورکړو؟ بیا نو راځو دغلته انتخابات کوو، که هر څوک په دې انتخاباتو کې وګټلو بیا به قدرت هماغه مخکې وړي.
د افغانستان د څېړنې او ارزونې د ادارې بنسټ مشره ډاکټر اورزلا اشرف نعمت وه د امریکایي ځواکونو د وتلو د اعلان په اړه باندې خپل تحلیل له موږ سره شریک کړه چې څه تاثیرات به ولري. هغې وویل چې دا تر ډیره پورې د امریکا یو سیاسي پیغام، خو په داسې وخت کې چې شرایط نوي مهیانو په افغانستان کې ښایي د دې په خبره باندې وضعیت ښه نه وي.
راپورونه مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي رادیو.
ازادي رادیو ته غوښتست په دولس شپږنوي منځنۍ څپه او اف ام 3.5 باندې خبرونه کو. اوس به ورشو تخار ته. هلته د رستاق په ولسوالي کې د 15 کلو لپاره د څښاک د پاکو اوبو غم خوړل شوی دی. چارواکي وایي چې د څښاک اوبو دوه لوی شبکې ګټې اخیستنې ته سپارل شوي چې له دې وړاندې د یادې ولسوالۍ د یو شمېرو سیمو اوسېدونکو د پاکو اوبو له نشتوالي شکایتونه کول. تفصیل په دغه راپور کې
د چارواکو د خبرو له مخې چې په دې پروژو کې د درې ښوونځیو ودانۍ او د څښاک د پاکو اوبو دوه شبکې شامل دي او مالي لګښت د افغانستان دولت له لوري ورکړل شوی. د تخار ولایت د کلو د بیا رغونې او پراختیا رئیس انجینیر سیف الله نظری په دې اړه وویل:
د رستاق ولسوالۍ په دغه حساب سکلي کې د څښاک د اوبو رسونې پروژه ګټه اخیستنې ته وسپارله او په دې پروژه څه باندې 4 میلیونه افغانۍ لګښت راغلی او په دې کلي کې څه باندې 400 کورنۍ د څښاک له پاکو اوبو برخمنې شوې.
چارواکي وایي د رستاق ولسوالۍ د یو شمېر سیمو خلک له کلونو راهیسې د څښاک اوبو له نشتوالي سره مخ وو، خو د دې پروژو په ګټه اخیستو سره د 15 کلو اوسېدونکي چې کابو 6000 کورنۍ دي له پاکو اوبو برخمن شول. د تخار والي مولوي عبدالله قرلوق په دې اړه له رسنیو سره د خبرو پر مهال وویل:
دو شبکې آب رسانی را به قیمت مجموعي 87 میلیونه افغانۍ قریجاتی کې
د څښاک اوبو په دې دوو پروژو څه باندې 80 میلیونه افغانۍ لګ شاغلي. پخوا کلیوالو د څښاک اوبو ته لاسرسی نه درلود او په ډېرې خواري به له لیرو سیمو غیر صحي اوبه راوړلې. خو د دې پروژو په ګټې اخیستلو سره د 15 کلو اوسېدونکي د څښاک له پاکو اوبو برخمن شول.
دا چې د دې پروژو په پلي کولو سره د سیمې د خلکو ستونزې څومره هوارې شوې دي؟ د نوموړې ولسوالۍ د سب د کلي یو اوسېدونکي 40 کلن شمس الدین په دې اړه وویل:
پیش از دې مې قریه ایم روسای کې ما زندگی میکنیم، اینجا آب یا شامیدنی نبود. ما از
بخوا زمونږ د کلي خلک د پاکو اوبو له نشتوالي سره مخ وو. خلکو به د ډنډونو د رود او د حوضونو له ککړو اوبو ګټه اخیسته او له همدې امله به خلک او ماشومان ناروغان کېدل. خو اوس چې زمونږ کلي ته د پاکو اوبو پایپونه راغلي دي موږ ډېر خوشحاله یو.
د خلکو د خبرو له مخې چې پخوا د پاکو اوبو نشتوالي له کبله د دوی ماشومان په ډول ډول ناروغۍ اخته کېدل او ان ځینې به د همدې ناروغۍ له کبله خپل ژوند له لاسه ورکوه. د رستاق ولسوالۍ د چپخانې د کلي یو اوسېدونکي 15 کلن خیرالله په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل:
مردم از جویاب میخوردن، آب جمع میکردن، آبای باران جمع میکردن.
پخوا به خلکو د باران اوبه زیرمه کولې او له هغه به یې ګټه پورته کوله او خلک به ناروغه کېدل. له نیکه مرغه اوس موږ د کلي خلکو پاکو اوبو ته لاسرسی پیدا کړی او شته ستونزې هوارې شوي دي.
رستاق د 10 کیلومتر واټن په درلودو سره د تخار مرکز شمال لوري ته موقعیت لري او د دې ولایت له سرحدي ولسوالیو څخه شمیرل کیږي. په دې ولسوالیو کې د غیر مسؤولو وسلوالو پراخ حضور ترڅنګ وسلوال طالبان هم فعالیت لري چې پر عامو خلکو یې د ژوند فضا راتنګه کړې ده.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په پیښور کې په دولتي کچه نوی جوړ شوی د زړونو د ناروغانو ځانګړي روغتون پشاور انسټیټیوټ آف کارډیالوژي کې له افغانستان سره تعلق لرونکو ناروغانو لپاره ځانګړي اسانتیاوې برابرې شوي دي او په دې اړه باندې یو مرکز هم جوړ شوی. د دې څانګې چارواکو په خبره افغان وګړو ته به ټول سهولتونه ورکول کیږي. په پاکستان کې د افغانستان قونسلګری هم له دې ګام ارکلی کړی. نور حال له پیښور د شبیر احمد جان په راپور کې.
پیښور کې د زړونو ناروغو ځانګړې اداره پېښور انسټیټیوټ آف کارډیالوجي چې په 14 دسمبر 2020 کې خوشا سلور میاشتې وړاندې وزیر اعظم عمران خان پرانسته کړې وه، پکې پاکستان کې میشت او د افغانستان نه راتلونکي افغانانو د سنتیو لپاره خصوصي مرکز جوړ شوی دی. د دغه هسپتال مشر هاسپټل ډایرکټر ډاکټر شفا حیدر مشال لیړو ته ویل
مونږ سرویس چې نو په پاکستانی مروریانو ته قوریانو ته او افغان روریانو ته خوریانو یو شانتي دي. مونږ فرق نہ گرو یو شانتی اخبل مڈی سکول اور اکولی آئی تھا مونگا فیسلٹیشن ورک آؤٹ مونگا اسٹارٹ واوش تو مونگا کسانوں میں ہائر کو لگے آئے اچھے کم کم اغوان جب دی آغا ویلشی اور آغی افغانستان نا یدل تھا نسو کم اغوان برادر رازی نو آغی تا آغا اخبل خبر ورد خولشی اور مونگا ورد فیسلٹیشن طریقی سر ورد خولشی مونگا آغا ہائرنگ کو لگے آئے
دغ زلون ناروغو زانگل روختون کے 13 رمیاشتو کے تریونیم سلو افغانستان سره تعلق لرونکو ناروغو کتنا درملنا او د زړونو اپریشن هم شوی دی. د اسپیټال ویاندا رفت انجم په دې باب لوای
مونږ تقریبا یو سل او سوالس افغان چې کوم وګړي دي هغه په او پی ډی کې معاینه کړی دا او دروشته نه زیات شي دي د هغه انجیوګرافي او انجیوپلاستي شوی دي او د یو لس کسان داسې دي هغه له مونږه اوپن هارت سرجریز کړی دي، مطلب دا هغه اپریشن هم شوی دي.
د اپریل په 12 دغه اسپتال ته پیښور کې افغان قونسل جنرل نجیب الله احمدزی هم د روغتون د مشرانو په بلنه دوره کړې وه او د اسپتال انتظامی سره لیده کاتو ورستو د دې ګام هرکلی کړو او ویلي وو چې افغانان زیاتره ولس مالی ستونزې لري نو باید د درملنې په وخت دې ته هم وکتل شي. د پیښور انسټیټیوټ آف کارډیالوجي مشر ډاکټر شفا حیدر تر مخه پی ای سی یا د زړونو دې اسپتال کې لس کم 300 بیډونه دي چې پکې 55 انتهایی نگهداشت والے دي، شپږ اپریشن کمرې او واډونه دي او دغه شان شپږ لیبارټری. خو وايي موجوده وخت کې ټول اسپیټال په مکمله توګه لا کار نه دی پیل کړی او راتلونکي تر شپږو میاشتو به د عملی او اسانتیاو پوره کېدو وروسته په مکمله توګه کار پیل کړي. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پېښور.
اوس به هم له افغانستان د بهرنیو ځواکونو د وتلو د اعلان په اړه د ځینو خلکو غږونه درته خبره کوو.
یونس خان اڅکزم د کندهار شهر څخه دا چې امریکایي ځواکونه 15 وروسته وزي د افغانستان څخه دا د افغانستان لپاره ډیر ښه خبر دی. امریکایي ځواکونه هیڅ یو نړیوال طاقت نور طاقتونه هغه نشي کولای چې بل هیواد رابه د وساتي او ماغو ته مرستې ورکړي یا هغو باندې خپل اشغال دوامدار وساتي. نو و چې امریکایي ځواکونه وزي دوی باید چې په مسولانه طریقه د افغانستان څخه ووزي.
زه ډاکټر محمد الهام د هرات نه خبرې کوم. او دا د امریکا د ولسمشر د بایدن کوم وایداوي چې کړی دی یا کوم تصمیم چې دی نیولی زه د دې په اړه ټاکلو نیټه باندې چې ستمبر میاشت خو دې هم زه شک پکې وینم ځکه په هغه کې بیا یو قسم نالی چا فارسي متل دی وایي رای ګنجشک پکې پرېښی دی کنه بیا هم ویلی چې دا به مشروطه یو مسله او بل زه په خپله د دې د اعلان نه متاثره یم ځکه چې دا خدای دې مکه چې زمونږ هیواد یو بل خواته یو نسیب مدونکو خپل کارکون سلامونه وړاندې کوم. او دا خبره صحیح ده چې افغانان ډېر در پتره دي باید مشران چې رحم ونه لري نو رحم څوک لري باید د پیسو ستیر چې د افغانان دا شل کال نه بلکې 40 داسې در پتره سي وي په دا اوس روژه کې چې موږ یې وینو روژه مات وړي افغانان نه لري خو دا د جنګو د لاسه لمر وایي په دوه ګوتو نه شي کېدلی. طالبانو چې څو کاله بچي وکړه په ژوند کې دا دوه شیان ضروري دي، اول امن دی
دویم سړی خپل کار تورلی. طالبان په یو شي کې اسلامي نظام راشي، هر سړی خپل کار تورلی کېدلی شي، امن راتلی شي، چې نړیوال بیا کومک ورسره وکړي، اسلامي نظام جوړ شي، هغه بیا بالکل داسې خوشحالي راځي چې هغه امن دي. موږ امن غواړو.
هغه امیر د جلال آباد نه تاسو سره اړیکه کېږم. زما په نظر باندې د دوحې د تړون په اساس امریکایي ځواکونه باید د افغانستان نه ووځي. د نه وتلو په صورت کې طالبانو ګواښ کړی، جنګونه ورانۍ دربدری زیاتېږي. او بله ډېره مهمه خبره دا ده چې په متحده ایالاتو به د خلکو اعتماد له منځه لاړ شي. هیڅوک به په دې باندې بیا اعتماد نه کوي، ځکه ټرمپ ایران سره یو موافقه لاسلیک کړې وه. هغه د اوسني جمهور رئیس دغه کړله، هغه د منځه یووړله. او اوس دوی د طالبانو سره ټرمپ دا شی کړی و نو چې جو بایډن راغی، دغه د منځه یووړله. طالبانو ګواښ کړی که امریکایي ځواکونه ونه وځي په ټاکلي وخت باندې، موږ جګړې ته شدت ورکړو، نو دغه مسؤلیت یې امریکا په غاړه ده، خو افغانستان باندې که نه.
دا مو خلکو غږونه و. افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه باندې موږ ته رالیږلي و. اوس هم د افغانستان کې د مازدیګر 4:30 دي. لنډ خبرونه له احمد تکل اورو.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن له ولسمشر اشرف غنی، د ملي مصالحې د عالي شورا له مشر عبدالله او نورو چارواکو سره د کتر مقصد په یو ناڅاپي سفر کابل ته رسیدلی. افغان چارواکي وایي چې امریکا له افغانستان سره د همکاریو د یوې نوې لړۍ د پیل خبر ورکوي. ناټو اعلان کړی چې له افغانستانه د غوڅ ملاتړ د ماموریت د ځواکونو وتل به د مې په لومړۍ نیټه پیل او د سپتمبر په 11 بشپړ شي. پرون له دې مخکې د امریکا ولسمشر جو بایډن اعلان وکړ چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو بهیر به په همدغو نیټو بشپړ شي. امریکایي سناتور لنسی ګراهام له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د ایستلو په برخه کې د ولسمشر جو بایډن پریکړه ناسمه بللې ده. هغه ویلي له افغانستانه د امریکایي ځواکونو ایستل د هغې بیمې فسخه کولو ته ورته دي چې د سپتمبر د 11 د حملو په څیر پر امریکا د نورو تروریستي حملو مخه نیوله. د امریکا ولسمشر جو بایډن او د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل موافقه کړې چې د اوکراین د سرحد په اوږدو کې د روسیې د پوځي ځواکونو کمول به په سیمه کې د کړکېچ له کمیدو سره مرسته وکړي. د ایران د اټومي موافقې د احیا کولو په اړه خبرې نن بیا د اتریش په پلازمینه ویانا کې پیلېږي. او امریکا په پام کې لري چې نن پر یو شمېر روسي چارواکو او ادارو بندیزونه ولګوي. د راپورونو له مخې دا بندیزونه پر هغو شاوخوا 150 مؤسسو لګول کیږي چې د امریکا په انتخاباتو کې د لاسوهنو یا د امریکا د لویو دولتي شرکتونو د کمپیوټرونو په حق کولو تورنې دي.
اوس هم سپورتي خبرونه واورئ.
د افغانستان کرکټ بورډ وایي د دوی مشرتابه په وړاندې زاو د جمهوري ریاست د عالي مقام په هدایت سره په فراه ولایت کې د افغانستان کرکټ بورډ ادارې ته د یو معیاري کرکټ لوبغالي د جوړېدو لپاره 25 جریبه ځمکه په واک کې ورکړل شوه. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک نن ازادي راډیو ته وویل دغه ځمکه نن د قانوني پړاوونو له بشپړېدو وروسته په فراه ولایت کې د افغانستان کرکټ بورډ ولایتي استازي عبدالمالک ځلان ته وسپارل شوه. ښاغلی هوتک وایي په ګڼو نورو ولایتونو کې هم د لوبغالو د جوړېدو لپاره ځمکې ځانګړې شوې چې د قانوني پړاوونو له بشپړېدو وروسته به د افغانستان کرکټ بورډ ادارې ته په واک کې ورکړل شي. د افغانستان د اتلتیک لوب لوبغاړی کریم یاقوت او د هغه روزونکی فیروز سخیزاده په 7 ماراتون لوبو کې د ګډون په موخه تاجکستان ته لاړل. د بدني روزنې ریاست مطبوعاتي غړی مجیب قاریزاده ازادي راډیو ته وویل دا نړیوالې لوبې به 4 ورځې د تاجکستان دوشنبې ښار کې د 3 هیوادونو ترمنځ ترسره شي. له دې وړاندې د دغه هیواد د اتلتیک ملي ټیم بل لوبغاړی محمد رضا فیروز کوهی د ایران په نړیوالو لوبو باغبان باشي کې وتوانی چې د 1 لوبغاړو ترمنځ د سپینو زرو مډال ترلاسه کړي. د هندوستان آی پی ایل سیالیو په شپږمه لوبه کې سنرایزر حیدرآباد له رویال چیلنجرز بنګلور سره لوبیږي. دا لوبه نن د افغانستان پر وخت په 6:30 پیلېږي. حیدرآباد او بنګلور لوبډلو دا دوهمه سیالۍ ده چې ترسره کوي. حیدرآباد خپله لومړنۍ لوبه بایللې او بنګلور بیا ګټلې ده. د حیدرآباد په لوبډله کې افغان لوبغاړي راشد ارمان، محمد نبی ساحل او مجیب الرحمن لوبیږي. پر نسی شنبه کلکتا نایټ رایډرز او ممبئی انډینز لوبډلې یو د بل پر وړاندې د سیالۍ ډګر ته ولاړې چې په پایله کې ممبئی انډینز لوبډلې د 10 په توپیر کلکتا نایټ رایډرز لوبډلې ته ماته ورکړه.
اوس هم د روژې میاشتې په مناسبت د ازادي راډیو ځانګړی لنډکی پروګرام او بیا وروسته دوه اونیزې خپرونې د ماشومانو لپاره ځانګړی پروګرام او کور کلی راډیوي ډرام.
ازادي راډیو درنو ریدونکو سلامونه د جلال آباد خار دی او د جلال آباد خار درمسال شاوخوا سیمه دا د غسیمه چې زموږ هوادوال پکې تکاورې او سمبوسه او چکنی خرڅې ډېر مشهور دي خوندور دي د ډېرو لورو سیمو نه دغلته خلک په سمبوسو او پکوړو او سرازي چکنی وړل دي. زموږ ځینې هوادوال ته لګیا دي د روژې ما خامیده پاره دوی لا هم تکاورې پخې سمبوسه پخې او سره غږی ګوشه دوی په څو وضعیت کې دي. سلام درسلام شیخ بلنو مخه
زمانو ګل کریم کریمی دي او د نګرار اوسیدونکو د خېوی ولسوالۍ ما
څومره وخت کې ګلته په پکوړې او سمبوسو په خولو باندې بوخته
شل کال کې دلته چمدا پکوړو کار کوم
اوس کار روزګار څنګه ده؟
شکر دی الله ناراضي او خدای د مخیال نډیر خدای ان شاء الله
روزه کې خی که بوزه کې
بوزه کې زمون کار خی بوزه کې کار پدې کې چې بوزه یې د سان لګیا کې به تر ماستن نه هو پورې ښکاری ماشاء الله اوس دې نه بجې راځو سار کې او ماها مزان پورې کار کو بیا زو کوړه
دغه پکوري او سمبوسي خو په جلال آباد خار او نور زینو کې هم ډېری خرڅېږي. خدا د درمسال یو ځانګړی نوم لري د دې علت شی دی
د دې علت دا ده چې دا مخکینی دی نجیب د وخت هم دا دوکانونه دي او دلته بس کوم دې پکوړو باندې دا ډېر مشهور دی پوه شوي او بس خلک هم ډېر تندریزي هغه کوي چې درمسال پکوړي دي مخکې دای سکانو سره اوس مونږ سره دي
درمسال پکوړې ډېرې خوږې دي که چکنی
بس دواړه خوږې دي خو چکنی ډېره خوږه ده.
فکر کوئ چې دا دومره خلک چې علاقه مندان دي د دې ځای دا چکنی یوازې نه سبب چکنی ده؟
او چکنی ده چکنی نه پکوړې مونږ سوپ بیا نه
او چکنی کې څه څه وي؟
چکنی کې آلوګان دي اوګه ده مرچک ده او رنگ ده بس کوم دغه باندې دا خرسي چکنی سوګیالی نه
اول کې چې د کاروبار دا شروع کو او اوس دې حالت را رسیدلې کوم وضعیت کې خوشاله
او شکر دی ولې نه ډیر مخکې نه ډیر خوشاله دی مخیا وخت شاګرد اوس استادان
وهيله خدراته وای وهيله
مونږ غواړو چې په دې وطن کې زمونږ سولې راشي آرامي راشي چې مونږ هم پوه شو خپل په کار روزګار باندې پوه شو دا هم هیله ده دا غینا
ډیر زیاته مننه
خوشاله اوسې کور ودان.
امنیت او سالم چاپیریال
خواړه او روغتیا
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره
درنو دوستانو سلامونه می ومنی ولی یو شمیر ماشومان نور ته توان رسوي
ماشومان او د ماشومانو ضرر رسونه ګڼ لاملونه لري کدی چې د ماشوم رفتاری ستونزې ولري یعنی په کور کې کدی چې همداسې رواج وي همداسې دود وي
د کوچنیانو دا کار څومره خطرناک دی
د منګ همسایه مورغلې او مورته ویل چې چړې دی وهم دا باید سوال دی چړې ته نل الله سخي شو وهلی په دې سپین کې وهلی سپین او تسرای کړای وو سترګې پیړم دا کړي ولا خپل موشومه
نن په دې اکل خبرې کول ازادي رادیو سره اوسئ قدر من اردونکو خو تاسو به لیدلې وی چې ځینې ماشومان نورو ته د ستوان رسوي چې د عمر یې بکړي چاقو قیچی ستن او نور تیره شین هغه څه دي چې ماشوم ډیر علاقه ورسره کوي بلې خو بل ماشوم یې هم لوی ته تاوان رسول خوند ورکوي چې کله زمينه ورته برابر شي گذار کوي د کابل اوسیدونکو نسیمه نیازی وایي چې داسې هم شوي چې ماشوم خپل مور رنده کړي
اکثر ماین دي خدای پاک لدی نو چې کله لږ زرغات سو بیا پاس لغنه دوی څه کوي ماشوم زتي نو تیر خبر نه دي کدی کوڅې ته زی کله سپیس سره مستی کوي، کله انسانانو سره مستی کوي، که په خټو کې مستی کوي، که چاته ضرر رسوي، که هر شی کوي. زتی دوی نه تینه خبرې نه دي چې لږ زره سهار شو، چې لږ زره غلمغل یا شوري په کور کې وچو، له لاس انسان منډه که لاړ شه کوڅې ته، هلته کوڅه کې مستي وکړه، لوبې وکړه. ګور یو ماشوم ته چې زموږ همسایګان دي، جک سوی دی، یو ورور جک سوی بل ورور یې په چاقو وهلی ده، یو ورور جک سوی بل ورور یې په چاقو وهلی ده. زموږ همسایه مورغلی و مور ته مور ته ویل چې په چاړه دي ووهم، چاړه دي ووهم. دا باید سوال دي چاړه تېنه له لاسه اخیستو وهلی و، په دې سپین کې وهلی و، سپینه ورته سورای کړی و، سترګې پېړنده کړې وله خپل ماشوم یې. خو دغه خپله ملامت یاستو چې د خپل ماشومانو ته صحیح سالمه تربیه نه ورکوو. بیا پاسته په ستونزو کې یاستو چې بیا هغه غټ سي، هماغسې چې قب سي، له وړکینې نه شقب سو، بیا دا تر غټینې پورې هم همسایګان هم وګړي ټول تېنه ضرر ویني.
د غور اوسیدونکی رستم غیاسی بیا وایي هغه کورنۍ چې خپل بچی نه څاري، بیرونی لیږي، بیا ورنه خبر نه وي، په ډله ییزه توګه بل ته تاوان رسوي.
خو ماشومتوب په هر شړی تیر شوی، خپل هغه دومره درک او فهم او نه پوهېږي چې دا تاوان دی که ګټه ده. خو که شیر و چې یو ځلې دا کار وشو، نو دغه کورواله خپل ماشوم ته خپل کنترول لارندې ولیدي چې دا چیرته ووت او والې ولوړ والې داسې وکړ، یو دوه ور هغه تعدید شي، یو نصیحت هغو ته وشي. او په هغه وخت کې چې ماشوم همیشه د کوره وځي، نو باید دغه مشران د کور هغه پوښتنه وکړه چې دا چیرته ولوړه، که یو ماشوم ته څنګه تربیه کړي چې هغه درس او تعلیم او ښه کارو ته تشویق کړي، نو هغه ماشوم به په هغه طریقه روان وي. او که چیرې چې ماشوم دلته په کابل کې زه بعضې وینم پیلوت وي، پښې کورونه روزي تر ماخستان نه تر ماښامه دی برون ګرځي، آیا دا مور و پلار و کور لیري که لیري؟ ولې د خپل اولاد پوښتنه نه کوه؟ پنځه کلن نه پورته ماشومان مال دلي اوبه واته او شپږ چې ماخستان نه پیلوت وي، پښې هغه غلام کو جنګ. ما په جنګ باندې ډېر لیدلي دي چې ډېر کلک کلک اوسپنې او کیبل ورسوي او بل ورسوه ویل تاون په همدغه وخت کې ډېر سي وي چې دی واړه وي چې اوس هته د غټانو زده کړي. ما خپله دلدلي ماشومان هم ګروپ ګروپ او انډیوالان لري، بس ورځي دي او بل سه بس طرفداري کوي. دونه به دا مسالیت په کلیو کې غټې شوی هم دي، خو ماشومان باید دو شان نرو ګرځول شي.
دا چې له رواني نظره ولې ماشوم تاوان رسول خوښوي او تل په دې هڅه کې وي چې په یو ډول نه په یو ډول زیان وړوي، د ښوونې او روزنې د پوهنتون د روانشناسۍ له استاد شرف الدین عظیمي څخه مو په یو مرکه کې پوښتلي دي.
ماشومان او د ماشومانو ضرر رسونه ګڼ لاملونه لري. کیدای شي دا ماشوم رفتاری ستونزې ولري، یعنی په یو ډول په یو شکل عادت په کور کې کیدای شي همداسې رواج وي، همداسې دود وي، د وهلو ټکولو، دا مات کړه هغه مات کړه، دا وشکوه هغه وشکوه. یو دا لامل ده. دویم کیدای شي ماشومان یو ډول له ماشومانو نه ډېر اطاعت سوی، ډېر پیروي سوی. هغه ماشومان چې پیروي تر کېږي یا اطاعت تر کېږي، معمولا زد کی، لچ کی، اینات کی او ضرر رسی. در این مورد ده خشم ده، که دیست ماشوم خشم ولدی، که دیست حسادت ولدی، که دیست کمه بله اروایی مسئله ولدی، دقیقه باید تحقیق است و پیداستی. په دغو دلایلو او په دغو انګیزو ماشوم یو څه ته ضرر رسی.
بله، دا څومره تاوان رسولی سی او څومره دا مسئله د اندیښنې وړ ده؟
متاسفانه چې دا یو بد دود ده، یو بد عادت ده. دا بالاخره د ماشوم په یو خصلت بدلیږي، دا بالاخره د ماشوم د شخصیت یو برخه ګرځي. که تاسو د خپلو ماشومانو کړنې په خپل وخت کې ترمیم نه کوي، هموغومره چې ماشوم لویږي یا انسان لویږي، هغه جدل هغه ستونزه هم ورسره لویږي او غټیږي او پلنیږي او غټیږي غوښنه کیږي. ښه خبر دا ده چې په خپل وخت په خپل زمان د مسلې حل پسې وګرځي.
بله، په کورنیو کې لیدل کېږي چې کله ماشوم بل ماشوم ته ضرر رسوي، هغه ژوبلې یا د کور کوم مسایل خرابوي یا په عام اصطلاح مزریت کوي، بیا د کورنۍ د مشرانو لخوا وهل کېږي. دا کار څنګه ده؟
دا د ماشومانو ضد، د ماشومانو لج، د ماشومانو ذل، د ماشومانو ضرر رسول ډېری، دا یو ډول تقویت کوي. یعنی ماشوم شیشه ماته کړه، تاسو تپېړ ووهه، ماشوم سبا راځي د تاسو د څپېړې په بدل کې بله شیشه ماتي، تاسو بیا دی په لغته وهئ. بله ورځ راځي ماشوم چاقو اخلي، تاسو په خېټه کې چاقو دننه باسي، یا د یو بل ماشوم په خېټه کې دننه باسي، یا ځي ښوونځي ته هلته یو بل څوک وهي، یا ځي د همسایه شیشه ماتي. په یو ډول دغه خپل عقده خالي کوي. یعنی دی د دې توان نه لري چې هغه عقده په سالم ډول خالي کړي یا مدیریت کړي. په غیر سالم او
نامناسب ډول تخلیقي متاسف
ځینې وخت ځینې شیان د کور په مخ کې لکه قیچی چاړه او دغه رقم کله چې ماشوم په دې عادت یي چې بل ته ضرر ورسی په دغه باندې څومره زمینه ورته برابرېږي چې لا هغه خطرناک کار وکړي
متاسفانه چې ماشوم دغه عقده غصه او پرخاش یا ښکار لګول یا غصه ښکارول یو ډول تقویتي شکل لري یعنی که تاسو نن په سوک یا په څپېړه خپله غصه خالي کوئ سبا ته د خپل غصه په څپېړه یا په لغته په یو بل شي کېدای شي وغواړئ خالي کړي یعنی د دې غصې خاصیت همداسې ده چې تاسو بیا په سبا ته په هغه ډول نه شئ تخلیه کېدی مثلا نن تاسو غصه وئ او یو ګیلاس اوبه مو چپلې سبا ته چې غصه شئ په یو ګیلاس اوبه باندې نور تاسو نه شئ خپله غصه په اصلاح لري کړئ سبا ته باید یو بل کار وکړئ بله ورځ بل کار وکړئ یعنی یو ډول تاسو د غصې په وړاندې مقاومتونه یا برخورد کموي او په دې شکل په داسې امکاناتو چې چاقوی چاړې برقي بل شی دا شان باید ماشومان نه لرې شي او د وړو غصو د وړو ستونزو غم باید په خپل وخت کې وخوړل شي چې دا غصې او غمونه بیا په لویوالي کې ورسره لوی نه شي
بل استاد یو خدای د ته لټولنې نه ل کورنۍ نه ماشوم داس د کوي چې بل ته څه ډول توان ورسي بیا توان رسي او بل فطري موضوع ده په طبي لحاظ آیل ماشوم سره د سی یو څه د پیدایښت ل ورځ مال وي چې هغه د نور ته توان ورسي
ارث او فطرت یا لمور نه دا عادت اخیستل ته امکان لري لوی لامل د کورنۍ وضعیت ده تر کومه ځای پورې څېړنه او تحقیقات کیږي ماشومان زیل، ماشومان تاوتریخوالی، ماشومان غصه، بد چلند معمولاً پا دی ورسته وقتو که در تلویزیون نورسانه نزدی. یعنی دی کسب مسئله نظر فطری یا ارسی ارخ تا دیر قویده. او که احیانا ماشوم پا فطری دولم غصناک یا زیلی، پرخاشگر، کاران، غصناک رو پیدا کی گی که محیط ورتا چمتو نیده نیست که ایتا خپل فطری خصت پکی را سرگند کی. نو دا چې فطري ماشوم غصناک روزل شوی دی په اصطلاح غصناک انساني او تاسو په چاپېریال کې زمینه ورته مسایله کوي چې دوی غصه وکړي دا ستونزه غټېږي
بله استاد اوس نو راځو د حل لارو چارو ته درته وایي چې له دا ډول ماشومانو سره چې نورو ته تاوان رسوي څه ډول مرسته وسي څه ډول چار چلند وسي تر څو دغه مشکل حل شي
زه فکر کوم چې دا مسله د مور او پلار دنده ده مور او پلار باید دا مورد درک او په دې برخه کې کومک او تمرسته وکړي تر څو ماشومان سم روزل شي په لومړي قدم کې غواړم وایم چې موږ باید خپل او میندې او پلرونه باید د خپلو ماشومانو سره چار چلند مناسب کړو موږ باید د ماشومانو غوښتنو او اړتیاو ته رسیدګي وکړو موږ باید هغه اسانتیاوې چې ماشومان یې غواړي ورته چمتو کړو موږ باید ماشومانو ته مشخصه مهالویش برنامه ولرو که په درسونو کې ستونزې لري هغه باید ورسره حل کړو له مناسبو تربیتي روشونو نه باید کار واخلو دا چې ته ورسه د ګاونډي شیشه ماته که یا مثلا د ګاونډي بچی ووایې په لغته ووایې په راسم لوه دا ډېر غلط روش او غلطه تربیه ده موږ باید د والدینو په حیث د مور پلار په حیث د ماشوم د ودې له بېلابېلو پړاوونو نه ځان خبر کړو زموږ چلند باید ډېر صمیمانه دوستانه یي او بدخلقی خپله بدخلقی ورسره ونه کړو کله چې ماشوم د مور او پلار ضرر ویني بدخلقی ویني بدرفتاری ویني هغه تر زده کړي او داسې فکر کوي چې دا کار بد نه ده که احترام وسي ماشوم ته مینه ورسره وسي په مهربانۍ چلند ورسره وسي ماشوم دغه ډول چلند او کړنې نه کوي
ډېر زیاته مننه استاد ژوندی وسي
سلامت وي خدای پام
قدر من دوستانو دا و د ماشوم د حقونو خبرونه تربیه پر ځای کې چی است الله مو مال او ملګری
کور کلای
نن سبا چې عالم هم مر سره جنگ کړی دی په نشي جنگ تر نه راوتی
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړي له بل سره هغه تعامل او هغه احترام
او ګاونډیانو زه پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلم چا کوي هغه زما د ترور چوي ته ورکړ چې هغه وې سکور ته خو زی
جوړونکې مریم توخی
س
سلامونه درنو دوستانو کورکلی ته خراغ لاس هیله ده چې د روژیش په ورځ مخه او خوشاله ژوند در په برخه وي. ول نوې کوجده شوین جونې د هلک لکور څخه د نورو دودونو ترڅنګ روژه ماته هم غواړي. دغه کار د کورنۍ او په اقتصاد څومره بد اغیز پرې واسي او څنګه کولای شو چې په کورنۍ او کې دغه بې ځایه مصارفو مخنیوي وکړو. نن همدا موضوع راسپړو چې په راپور کې به یې په عواملو، ستونزو او حل لارو بحث وکړو او په پای کې به داسې کورنۍ سره مرکه ولرو چې دې بې ځایه مصارفو ته یې نه ویلي دي. په پیل کې راپور لرو. قدرمنه دوستانو، افغانستان یو دودیزه ټولنه ده، خو ډیری وخت همدا دودونه د کورنۍ او اقتصاد ته لویه ستونزه جوړوي او هغه د ژوند خیرازه په خفګان بدلوي. چې له دې یو هم په روژه کې کوژده شویو نجونو ته روژه ماتی وړل دي، داسې چې د روژې په میاشت کې د زوم د کورنۍ لخوا د کوژده شوې جلۍ کور ته ځینې خوراکي توکي د روژه ماتی په نامه وړل کیږي، چې دا کار هم ځان ته یو لګښت غواړي او ځینې خلک دا لګښتونه نشي پوره کولای، چې بیا د کورنیو ترمنځ د خفګان لامل کیږي. په دې اړه د کابل ولایت اوسیدونکی محمد سیار چې د دولت مامور دی وایي چې دوه کاله کیږي کوژده یې کړې او د همدې بې ځایه مصارفو له وجې تر اوسه نه دی توانېدلی چې واده وکړي. نوموړی زیاتوي،
زه خپله مې دوه کاله کیږي چې ما کوژده کړې ده، دومره وس نه لرم چې ته بیرته واده وکړم. سره د دې چې ما په دولت کې زه مامور یم، پیسې جمع کوم، نو دا بیا کله چې وي نوی کال راشي په دې کې زه لبه ویسا، په دې کې چې دی نور یا مثلا بارات شو جوړه ویسا، یا اوس روژه ده اوس به روژه ماتې وړم. که چېرته دا همداسې دوام ولري نو زه فکر نه کوم چې زه د څلور کاله نور وروسته واده وکړم. که چېرته وی نه سي بیا هغه د شاوخوا همسایه خپلو خپلوانو ته وګوره چې دا داسې کس دی چې خپل نامزاد ته غم نه وړي. یاره ډېر په تشویش باندې خوند خو هغلته وي چې سړی کوژده وکړي یو کال شپږ میاشتې یو نیم کال کې نهایت یې باید واده وکړي. نو اوس دوه کاله کېږي چې مونږ نامزاد چې ته په کور باندې ناسته ده باندې انتظار، نن سبا واده هغه مصارف زیات شي، همدا څه پیسې چې جمع کړو او هغه هم په دې دود دستور باندې لاړې شي، او دولت مامور به څومره ترخوا ولري نو لس پنځه لس زره روپۍ باید په هغه چې کور هم وچلوي او هغه کې واده کونه خو ډېره مشکله ده.
د لوګر ولایت اوسیدونکی شمس هم له همدې بې ځایه مصارفو سره ټکوي او وایي چې په اوسنیو شرایطو کې چې اکثره ځوانان بېکاره دي او د کورنۍ او اقتصادي حالت هم ښه نه دی او دا بې ځایه غوښتنې هم اسمان ته ختلې دي، نو څنګه یوه کورنۍ زړه کړي چې خپل زوی ته ښځه وکړي؟ نوموړی وایي
په اوسنی شرایطو کې چې یو کورنۍ حالت په وطن په ټوله دنیا کې ده، خصوصا په افغانستان کې هم فقر، غریبي، بیروزګاري، ځوانانو بیکاري، جنگ او دغه ټول هغه څه دي چې اقتصادي ستونزې لري، نو د دغه مصارفات لکه په اوس زمانه کې په اوسنی وخت کې روژه ماتی وړل دغه ډېر یو بد اغېزه لري په کورنۍ باندې، په اقتصاد باندې. نو که دغه شی مخنیوی وشي نو هیڅ ستونزه منځته نه راوړي. ډېر خلک دي چې داسې کوژدو ودونو ته زړه نه ښه کوي یا کوژده شوي دي ودونو ته زر لاسرسی نشي پیدا کولی. همدغه وجه ده چې بې ځایه مصارفو ته دوی مخه کړې ده. نن سبا چې اکثر مجردان پاتې دي، عمده علت یې همدغه بې ځایه مصارف دي، قیمتي ده، دوی یعنی هغه ته ترجیح ورکړې ده، سیالۍ او رقابت ته ترجیح ورکړې ده. نو که دغه شیان خودی خودداري وکړي نو انشاءالله هغه ډېرې ستونزې به دوی کمی او ستونزې به هوارې شي.
د میدان وردګو ولایت اوسیدونکی محمد ظاهر بیا د دا شان دودونو د رامنځته کولو په لاملو داسې غږېدلی دی.
افغاني ټولنې سنتي ټولنې د وخت او د زمان د پرمختګ په اساس باندې دغو نه موږ صحیح سالمه استفاده نه ده کړې ده. ډېر عوامل داسې دي چې د موږ ملک خلق د غربت او د بېچارګۍ نه هر ملک ته تللي دي، هر ځای ته تللي دي، دغو ځایونه مختلف رواجونه راوړي، مختلف عنانات یې راوړي دي، دغو مختلفو رواجونو عناناتو دلته د موږ په ملک کې یو غټ ناورین رامنځته کړی دی. خو خلک دې ته فکر نه کوي چې دا موږ ته څومره اضرار دي، موږ ته متوجه دي، دغه محاسبه دي موږ سره نشته ده. نو د دود مخنیوي دپاره باید د موږ د اطلاعات کلتور وزارت، د موږ هغه مسؤول ادارات، د محراب علما، منبر د وزارت حج او اوقافونه، نور داسې اجتماعي وزارتونه اجتماعي کارونه چې په مخ وړي، د دې مخنیوي دپاره باید هلې ځلې وکړه او د خلکو د ذهنونو د روښانتیا دپاره خپلې برنامې او خپل پروګرامونه.
د کابل د ښوونې او روزنې د پوهنتون او دارواپوهنې د برخې استاد پوهنمل شرف الدین عظیمي وایي له بده مرغه دا بې ځایه لګښتونه لکه پروژه کې کوژده شوې جلۍ ته د هلک له کوره روژه ماتې وړل ورو ورو په یو فرهنګ بدل شوی. وای نو مړای په راتلونکي کې په بد واقعو داسې غږیدلای دی.
زه غواړم دا ویم چې دا کارونه کوي سی په اقتصادي برخه کې، په فکری برخه کې، لزینی اړخه، له ټولنیز اړخه ګڼې ناخوالې ولري. یو خدای چې دا فرهنګیږي هر کس هم دا کار کوي. دویم دا چې دا یو مصرف ده، یو لګښت ده، همدغه لګښت، همدغه مصرف که دوی وسپمې یو د خپل ګډ ژوند په برخه کې وکاري دوی سره مرسته کوي. دویم مورد دا ده چې دوی اړیکه مادي اړخه اخلي، یعنی هر څومره چې تاسو د روزماتي مصارف غالي، هر څومره چې تاسو د اختر مصارف غالي، د نوروز مصارف غالي، هر څومره چې دا مسله مصرفي کوي، پولی کوي، هغه په همدغه شکل ستاسو ژوند پولی کیږي، مادي کیږي. یعنی زما هیله دا ده چې موږ باید خپل اړیکې، خپل روابط ډیر معنوي کو، ډیر باید په مینه، صمیمیت او ملګرتیا او خوشحالي وڅرخو، نه دا چې مادي اړخو ورکو.
ازمی په کورنۍ وغه کوي چې داسې بې ځایه مصارف لکه په روژه کې کوجه شوي جنې ته روژه ماتې وړلو مخنیوی وکړي، ځکه له یوې خوا د کورنۍ اقتصاد ته ضربه رسوي او له بلې خوا د هلک په کور کې هم د هغه مور، خویندې، ورندرګانې او نور روژه وي. نو په روژه کې هم خپل کور او هم د بل کور ته روژه ماتې برابرول دوی ته سخت تمامېږي چې باید کورنۍ دا در او د دې ناسمو دودونو ته نه ووایي.
او که هیان کورنیو ټینګار کوو یا په اصطلاح خبره ورانوله، نو بیا په ډیرو کمو، په ډیرو په اصطلاح کم ډول دا مراسم ترسره کی. یعنی صرف ورسی، صرف ورسی یو هغه مصارف چې دوی په خپل کور کې خپل ځان ته کوي، هغه مصارف سره ورسی وایي چې په اصطلاح توفه درویش دا یو مسله ترسره کی. یو دا مورد ده. او دویم په خپل کورنۍ په خپل کې سره خبرې سره وکي، یعنی یا آیا اړینه ده، آیا مهمه ده. دریم دا چې احیانا دوی په خبرو ډاریږي، دوی د خلکو له خبرو یا د خلکو له پروپاګاندا ډاریږي چې بیا به خلک خبرې کوي، هغه د خپلو منځو کې سره حل کې او مشکل حل کې.
کورنۍ یعنی څه؟
کورنۍ د تعلیم و تربیه بنسټ.
کورنۍ یعنی ژوند.
کورنۍ یعنی د ټولنې سمبول.
کورنۍ یعنی هیله، یعنی خوشحالی او هر هغه ښه تعبیر چې موږ په ژوند کې لرو هغه یعنی کورنۍ.
د کورنۍ ژوند د بهبود، رغښت او د کورنۍ ژوند د لا ښکلي کولو په پار د ازادي راډیو د کور کلی خبرونه واورئ. قدرمنو دوستانو، د خبرونه په دې برخه کې حلیمه حڅوي سره ته وای چې څنګه وتوانی دا چې د کوجه په دوران کې د بې ځایه مصارف او کرو جماعت ورول او داس نور ته نه وای. له نوموړي سره مو مرکه کړې ده. ډېره زیاته مننه کوم اغلې ویسا چې موږ ته مو وخت راکړ. لومړۍ پوښتنه به داسې مطرح کړم، کله چې تاسې کوژده کړې وه، تاسې روژه ماتې راوړی وه که نه؟ په هغه وخت کې مو مصارف په خپل نامزاد باندې کول او که مونه کول؟
زه دا ویلی شم چې زه په خپل کور کې د دې په وړاندې تل نه یوازې ما د ځان لپاره په دې کې مبارزه کړې ده، حتی د کورنۍ د نورو ځوانانو، نجونو، هلکانو لپاره زما مبارزه هم دا ده چې باید د بې ځایه مصارف څخه موږ لاس په سر شو. ما دا اجازه نه ده ورکړې چې زما کورنۍ هم د تقاضا زما له خسرګنۍ څخه ولري، او زه د دې په وړاندې هم درېدلې یم، او همداشان ما خپلې خسرګنۍ ته هم دا ډاډ ورکړی دی چې هیڅکله هم زه د بې ځایه مصارف طرفدار نه یم. روژه د الله پاک له پلوه یو مبارکه فرض شوې میاشت ده په موږ باندې، او په هر کور کې به دومره څه پیدا کېږي اړتیا نشته چې مثلا د روژه ماتې تر عنوان لاندې داسې ځینې غذاف هم مصارفات وشي، او یا هم داسې مصرف وشي او یادونه وشي. نو ما هیڅکله هم دا تقاضا نه ده کړې، او زه دې کارونو مخالفه هم یم.
تاسو یادونه وکړه چې تاسو تر ډېره حده پورې د بې ځایه مصرف مخنیوی کړی دی، او دغه تقاضا مو نه ده درلودلې چې تاسو د روژه ماتی راوړي، یعنی داسې نور. څنګه اوس څنګه د ژوند مو خوشحاله یاست؟ خبره ومنل کېږي که څنګه؟
ها کسان چې غواړي خسرخیلو د اقتصادي ضربه واردنه کی او د بې ځایه مصارفات څخه هغوی ژغوري، د هغوی قدر، احترام او عزت په هغه کور کې مخکې دی نه چې سړی ورشي هغه کور ته وخت ځای نیسي. ما خپله کله چې تر ډېره حده خپل خسرخیلو ته لاس ورکړی دی، هغه احترام چې زه حقدار هم یم او د خبره د منلو مسله ده، خبره منل کیږي، احترام مشته او تل رته یادی هیڅ مکسره دی ډیر مرسته کړی ده او تل د احترام په سترګه رته ګوري. دې ارخصه بخي مطمئنه ما واغم کورنۍ ته هم اطمینان ورکوم چې کچیر په دغه سخت شرایطو کې خپل خسرخیل سره تاسو لاس ورکړی او د بی ځای مصرفونو مخنیوي وکړی او تقاضا ورڅخه ونه کړی، سبا ورځ ژوند ډیر روښانه او آینده به مو ډیره ښایسته وي.
مننه کوم اغلی ویسا. کورنۍ ته څه ویل لري؟ هغه کورنۍ ده چې د دوی لورګانې نامزاد او دوی ډېره تقاضا لري په روژه کې، په اختر کې او په داسې نورو کې، یعنی ډېر بېځایه مصارف کوي. دوی ته څه ویل لري؟
د دې کوچنۍ خور په صفت مې له درنو کورنۍ څخه هیله دا ده چې د خپلو ځوانانو د ژوند د لا ښېګڼې او د ښایستهتوب لپاره راځئ ځینې داسو ډېرو غټو وړو مصرفونو او بې ځایه مصرفونو څخه البته لاس په سر شو چې مقابل لوری له اقتصادي ګواښونو سره مخ کولی شي. ځکه چې که چیرې یوه کورنۍ له اقتصادي مشکل سره مخ نه وي، هر څوک غواړي چې د خپل ژوند د شریک لپاره ټولې ښېګڼې راوړي او ورته ژوند د هغو ښکلاو څخه ډک کړي چې دا یې ارمان کوي. اما کسان چې له اقتصادي ستونزو سره مخ دي، په هغو باندې شرط ایښودل او دغه بې ځایه مصرفونه د هغو دپاره ډېر لوی ګواښ تمامېدلی شي. نو راځئ دغه ګام موږ او تاسو اوچت کړو او د ځوانانو لپاره داسې پیامونه او داسې اعمال ترسره کړو چې په راتلونکي کې په خپل ژوند کې هیڅ مشکلات ونه لري او د ښایسته او ښکلي ژوند څښتنان اوسېږي. مننه.
درنو دوستانو، دا د دې اونۍ د کور کلي د خبرونې مطالب چې تاسو ته مو وړاندې کړل. تر بیا ښه وخت ولرئ.